بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 19 د 2020 میلادي کال د دسمبر 10 او د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول 15 نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د یوې ګران لمسی او د کربلا د حماسې بیرغ والي حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې له کلیز سره برابره ده. په دې مناسبت د تهران ریډیو درس کارکوونکي د زړه له کومې مبارکي وایي. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په اردن کې له سیونیست رژیم سره په موافقې باندې د اعتراضونو د زیاتېدا په هکله ده. بیا هم تاریخ پاڼه پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د قرآن پلوشي نومې اونیز پروګرام اوریدلی شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت ځانګړې مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملامتیا هم ډیره مننه کوو. pasudi.com/ps اډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خانه کړی ده د خبرو اترو لویدیځي لوري دی پوه شي اوس په خبرو کې یوازې د عمل کولو وخت دی. ایران له تر هغه سره د مبارزې اغیز شیندونکو او مخنیونکو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان لومړی وزیر وویل د افغانستان د حالاتو ترنګلتیا د ایران او پاکستان لپاره مشکل راپنځوي او طالبان وایي د افغانستان د تخریب شویو لرغونو آثارو د رغبلو اقدامات کوي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړی شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا په ویانا کې د روانو اټومي خبرو اترو په باب خپل پیغام کې لویدیځوال د خپل تیر وخت ژمنو باندې عمل ته وبلل. امیر عبداللهیان په دغه پیغام کې دې ته په اشاره سره چې د ویانا خبرو اترو مخه یوې ښې موافقې ته رسیدل دی ولیکل. لویدیځي لوري دې پوه شي چې په تیرو 8 کلونو کې ډېرې زیاتې خبرې شوې او ژمنې بې عمله پاتې شوې دي، خو اوس د عمل وخت دی او موږ د یوې ښې او جدي موافقې ته د رسیدو لپاره هڅه کوو. د ایران خارجه وزیر دغه راز ویلي. د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پروګرام په بشپړ ډول سوله ییز دی. البته د لویدیځي لورو د اټومي اداګانو د اندېښنو لرې کول د جامع نړیوالې اټومي موافقې د بندیزونو له بشپړ لرې کولو سره مستقیم ارتباط لري. هغه د خپل پیغام په پای کې وویل که څه هم شک لرو چې آیا لویدیځوال اصولاً د بندیزونو ختمولو ته تیار دي یا دا چې یوازې د خپلو اندېښنو په یو اړخیز ختمولو پسې دي، خو که لویدیځوال لوري د خبرو اترو په دوام کې په ښه نیت او درغنده ایډیاو او عمل په نوښت سره شتون ولري، نو یقینا به د خبرو اترو د چټک پرمختګ شاهدان ووسو. دا به داسې حال کې دي چې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې په باب خبرې اترې بېګا په ویانا کې بیا ترسره شوې دي. د ایران مرستیال خارجه وزیر علي باکر کنی په دغې ناسته کې د ایران د وړاندیزونو په بیانولو سره په خبرو اترو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر جدیت او ښه نیت ټینګار کړی. علي باکری دغه راز له دغې ناستې وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست کمیشن د مشر له مرستیال انریکا مورا او د اروپایي ټرایکا د مرکچی پلاو له مشرانو سره هم لیدکته وکړل. علی باکر ریکانی همدار از لدغه غړن مخکې د چین او روسي مرکزی ټیمونو له مشرانو سره هم لید کته کړیو. د یو مسولیت منون کې هیواد په توګه د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو ویلې دي. د ته په پام سره چې امریکا یو لورې وو چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې خلاف ورزي وکړه او دا واشنگټن دی چې باید د بندیزونو په ختمولو سره بیرته موافقې ته وګرځي او لازمه ده د امریکا د ژمنو اجرا هم تایید شي. ایران له ترهګرۍ سره د اغېز شیندونکو او مخنیونکو هڅو ته دوام ورکوي. فارس خبری اژانس راپور ورکړ په ملګرو ملتو کې د اسلامي ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی د دغه موسسې د امنیت شورا په ناسته کې چې د نړیوال امنیت او سولې د ساتنې په عنوان سره ترسره شوي، له نړیوالې سولې او امنیت سره د آب و هوا ترمنځ د هر ډول ارتباط د ټینګولو لپاره د دغه شورا د ځینې غړو د هڅې په باب په خبرداری سره وویل. نن سبا نړیواله ټولنه د آب و هوا له بدلون او ترهګرۍ سره له اړوند فوري چیلنجونو سره مخامخ ده. تخت روان چې په دې خبرې کولو سره چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د ملګرو ملتو د منشور او د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې او د هیوادونو په کورنیو چارو کې له نه لاسوهنې او د حکومتونو د حاکمیتي برابرۍ او خپلواکۍ د اصولو پر رعایتولو باندې په بشپړ ډول سره ترسره شي وویل. بخنه غواړو د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو نړیوالو ژمنو په چوکاټ کې په هر بڼه له ترهګرۍ سره د مبارزې او مخنیونې لپاره خپلو هلو ځلو ته هم غراز دوام ورکوي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي په دوام کې د آب و هوا منفي اغیزو او نتیجو ته اشاره وکړه او د غراز یې وویل له دغه شان چیلنجونو سره مقابله د درستو غړو هیوادونو لخوا یوه غږمله او منظم ځواب ته اړتیا لري او د آب و هوا د بدلون په باب د ملګرو ملتو د چوکاټ کنوینشن یا یو این اف سی سی دغه شان غږمله ځواک لپاره تر ټولو مناسب ځای دی. د ایران او پاکستان سمندري ځواک په فارس خلیج کې یوه لنډه شان ګډه مانوره ترسره کړه. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د لومړی سیمې عمومي اړیکو دفتر بیګا په یوې خبرتیا کې ویلي د ایران سمندري ځواک د پاکستان د پوځ د سمندري ځواک د بیړیو له یوې ډلې سره په فارس خلیج کې د سمندري پاریډ دستورې او د الکترونیکي او غیر الکترونیکي ارتباطاتو جنگي مانورات ترسره کړه. همدارز د اسلامي ایران د پوځ سمندري ځواک د بیړیو ډلې هم د پاکستان د پوځ د سمندري ځواک د بیړیو ډله تر عمان سمندر پورې بدرګه کړه. دا پاکستان د پوځ په سمندري بیړیو مشتمل ډله چې درې جنگي بیړۍ پکې شاملې وې د ایران او پاکستان د پوځي او ډیپلوماسۍ د اړیکو د پیاوړي کولو په موخه سره د یکشنبې په ورځ په بندر عباس کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک په امامت یو سیمې کې دیره شوه او په ګډه یې مانورا ترسره کړه. د افغانستان د حالاتو ترنګلتیا د پاکستان او ایران لپاره مشکل راولاړوي. زموږ خبریال د اکنا خبری اژانس له کوله راپور راکړ د پاکستان لومړی وزیر د امریکا په وسیله د افغانستان د شتمنیو د تړلو په دوام باندې په نیوکو او په دغه ګاونډي هیواد کې په انساني بحران په اندېښنې څرګندولو سره وویل د افغانستان د حالاتو خرابېده په دوو نږدو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران لپاره مشکل جوړونکي وي. اکنا خبری اژانس د ارنا لکوله دغه راز راپور ورکړی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان نن په اسلام آباد کې د سولیز وبخه عمران خان پرون په اسلام آباد کې د سولیز او پیاوړي جنوبي ایشیا په عنوان سره د 2021 کال په اسلام آباد کانفرنس کې په خپل وینا کې چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د اکاډمۍ په اهتمام سره ترسره شوی د افغانستان حالات اندېښمنونکي وبلل او د دغه هیواد له ولس سره د مرستې لپاره د نړیوالو د بیړی او چټکتیا غوښتنه وکړه. عمران خان په خپل وینا کې امریکا ته په خطاب کې وویل تر څو چې دوی واقعیت درک نه کړي چې د افغانستان شتمنۍ آزادې او د دغه هیواد د بانکي نظام د فعالیت اجازت ورکړي د افغانستان د ولس حالات به لا بدتر شي او نتیجې به د نورو ګاونډیو هیوادونو لمن هم راګیر کړي. عمران خان په دوام کې وویل په افغانستان کې د ګډوډیو د زیاتېدا اغیزې به پاکستان او ایران ته هم متوجه شي او موږ به د پناغواړو لستر چیلنج سره مخ شو. د پاکستان لومړی وزیر همدار از ویل اصلي باس په افغانستان کې د 40 میلیون خلکو په مشکلاتو غور کول دي او که نړیواله ټولنه سملاسي مثبت رول ونه لوبوي نو درسته سیمه او نړیوال هیوادونه به په افغانستان کې د انساني بحران او بې ثباتیو له امله له سختو او جدي مشکلاتو سره مخ شي. دا خبرونه له تهران ناوړی. له افغانستان سره د انسان دوستۍ مرستې په سیمه کې د ثبات لپاره ترسره کیږي. زموږ خبرې الله اسلام آباد راپور راکړ. د پاکستان د پوځ قومندانانو کور کمیټې په پنډه ښار کې په یوې غونډې کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې پر ثبات او سولې د نتیجو په شمول د سیمې وروستۍ بدلونونه وارزول. د پاکستان د پوځ د قومندانانو د کور کمیټې 240مه غونډه پرون په پنډه کې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ ترسره شوه او په دغې ناستې کې پوځي قومندانانو ټینګار کړی د نړیوالو انسان دوستۍ مرستې او دوامدار ملاتړ نه یوازې د افغانستان د سولې او هوساینې لپاره بلکې د سیمې د ثبات لپاره هم ضروري دی. خبري سرچینو ویلي دي د افغانستان په پولو کې د وروستیو امنیتي اقداماتو ارزول او د هیواد په داخل کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو ترسره د اړوند موضوعګانو ترڅنګ د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پوځي ځواک عملیاتي چمتووالی په دغې ناستې کې د ارزونې نور چورلیسونه وو. د پاکستان سیاسي پوځي او امنیتي ارګانونو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته تل په افغانستان کې د انساني اقتصادي او امنیتي بحران د مخنیوي لپاره د دغه هیواد له موقتي حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په ضرورت ټینګار کړی او د دې په بدل کې له طالبانو غوښتي دي اجازه دې ورنکړي ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو په ضد ناوړه استفاده وکړي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د تخریب مخنیوی کوي. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اجانس لکول راپور راکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرونه وخته په یو لړ څرګندونو کې وویل طالبان د هیواد د لرغونو آثارو په ساتلو سره د تخریب شویو آثارو په مرمتولو پسې شوي دي. پر افغانستان د طالبانو په حاکمیت پسې د نړیوالو ارګانونو یوه جدي اندېښنه د دغه هیواد تاریخي او لرغونو آثارو لمینځه تلل دي. ذبیح الله مجاهد دغه راز ویلي دي که څه هم سیلانیان افغانستان ته ډېر لږ شان راځي خو د امنیتي حالاتو په ښه کېدا سره هڅه کوو د بهرنیو سیلانیانو د منلو زمینه برابره کړو. په وروستیو کلونو کې د جنګ او جګړو او ناکراریو په دلیل د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دغه هیواد ډېرو لرغونو او تمدنی او تاریخی آثارو بشمیره تاوانونه لیدلی دي. او د ولسی ځواک ړنګېدل د امریکا، اسرائیلو او عربستان غوښتنه ده. النجبه ټلویزیونی چینل راپور ورکړ. د عراق د النجبه اسلامي مقاومتي غورځنګ عمومي منشي شیخ اکرم الکعبی پرون د مقاومت ډلو د قوماندانانو په ټول کې چې امریکایي ضد عملیات یې ترسره کړي دي وویل د فلسطین او قدس موضوع د عراق د مقاومت په زړه کې ځای لري. ښاغلي کعبی دغه راز وویل موږ له مقاومت لاس په سر نشو کیدلی ځکه چې امریکا د سوریه پر تیلو اقتصاد او شتمنیو سلطه پیدا کړې ده. د عراق د النجبه غورځنګ عمومي منشي دغه راز ټینګار کړی که ولسی بسیج او مقاومت یعنی الحشد الشعبی ځواک چې د داعش او د هغو اربابانو ته یې په عراق کې ماته ورکړې نه وای نو د عراق او سیمې وضعیت به ډېر مختلف و. اکرم الکعبی په دوام کې وویل باید د ولسی بسیجي تفکر د حکومت نورو ارګانونو ته هم وغځېږي او د ولسی بسیجي ځواک ړنګول د امریکا، اسرائیلو، عربستان او متحده عربي اماراتو یوه جدي غوښتنه ده. هغه په نهال کې ټینګار کړی په عراق کې د ملګرو ملتو ټیم هم د داخلي جنگ پر رامنځته کولو پسې دی. عراقي بهیرونه باید خپل مشکلات د بهرنیو ملګرو ملتو له لاسوهنې پرته په خپلو کې سره حل کړي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سم خلا سیاسي تبصره دراورو چې په اردن کې له سیونیست رژیم سره په موافقه باندې د ولس د اعتراضونو د زیاتېدا په باب ده. توبو په مقابل کې د انرژي د موافقه په نامې له سیونیست رژیم سره د اردن د حکومت په تړون باندې د خلکو اعتراضونه زیات شوي دي. اردن په 1994 میلادي کال کې له سیونیست رژیم سره د وادي عربه تړون لاسلیک کړ. پر دې اساس اردن داسې یو هیواد دی چې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیک اړیکو د رامنځته کولو مخکښ و او سیونیست رژیم د اردن په پلازمینې عمان کې هم سفیر لري. په داسې حال کې چې د اردن خلک د وادي عربه د تړون د لغوه کېدو غوښتنه کوي، د اردن حکومت له سیونیست رژیم سره د اړیکو د پیاوړي کولو هڅه پیل کړې ده. د اردن حکومت د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له سیونیست رژیم د ګیسو د واردولو لپاره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه. له سیونیست رژیم نه د ګیسو د واردولو د موافقې لاسلیک کېدل په داسې حال کې ترسره شوي چې اردن د مصر او عراق په شمول له هیوادونو د ګیسو د واردولو لپاره نور ځایناستي لرل او په 2013 کال کې یې هم په ازمایشي ډول له مصره ګیس وارد کړل. د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو په دوام کې اردن او اسرائیلو د نومبر د میاشتې په 22مه نیټه او د 2016 میلادي کال د دوبی د اکسپو نندارتون په څنګ کې یو تړون لاسلیک کړی چې پر اساس یې اردن عرب هیواد د سیونیست رژیم لپاره د لمر سترګې انرژي تامینوي او په مقابل کې د اسرائیلو رژیم هم اردن ته خوږې اوبه استوي. د دواړو لورو لخوا د خپرې شوې اعلامیې په اساس ټاکل شوې ده اردن 600 میگاواټه شنه برېښنا نیوکي فلسطین ته صادره کړي او په مقابل کې سیونیست رژیم هم 200 مکعب متره خوږې اوبه اردن ته واستوي. مهمه موضوع دا ده چې دغه موافقه د آب و هوا د بدلونونو په چارو کې د امریکا د پخواني ولسمشر د ځانګړي استازي جان کیری پښتون سره لاسلیک شوی و. داسې ښکاري چې د امریکا حکومت د اسرائیلو او د اردن ترمنځ په موافقه کې رول لرلی دی. هماغه ډول چې تیر میلادي کال هم د امریکا حکومت له سیونیست رژیم سره د متحده عربي امارات او د بحرین ترمنځ د ابراهیم په موافقه کې اصلي رول لوبولی دی. لا بل پلوه راپورونه ښایي متحده عربي امارات هم موافقې ته د اسرائیلو او د اردن په رسېدا کې رول درلودلی دی. متحده عربي امارات چې تیر کال له اسرائیلو رژیم سره د عربو هیوادونو د اړیکو د عادې کېده د نوی پړاو مخکښ شو، هڅه کوي له اسرائیلو سره د اړیکو د ټینګولو او د دغو اړیکو د پراخولو لپاره د عربو هیوادونو شمیر زیات کړي. متحده عربي امارات یو ډول هڅه کوي د هغو عربو هیوادونو د شمیر په زیاتولو سره چې له اسرائیلو سره د اړیکو د ټینګولو یا پراخولو ته مخه کوي د ځان پر ضد دباوونه کم کړي. په همدې لړ کې د اردن د حکومت مشهور مخالف لیس شبیلات د سیونیست رژیم او د اردن ترمیان د ګیسو په موافقه باندې نیوکه سره دا یو شرمون کې موافقه بللې ده. لیس شبلات د انرژي او د اوبو د مبادله لپاره د سیونیست رژیم او د اردن ترمیان نوی موافقه چې د متحده عربی امارتو په مالی ملاتړ او د امریکا په څارنې سره شوی د وادي عربه د سازباز د تړون نتیجه بللې او د غرازی ویلې له یوې غیر قانوني اړیکې څخه له غیر قانوني موضوع پرته بل څه نه رامنځته کیږي. د اردن حکومت په داسې حال کې له سیونیست رژیم سره موافقه لاسلیک کړې ده چې د هیواد خلک له اسرائیلو سره په دغه موافقه سخت اعتراض لري. په همدې لړ کې د اردن یو شمیر فعالانو او خلکو په تیرې چهارشنبې ورځې د اردن د پارلمان د ودانۍ مخې ته په اعتراضیه غونډې جوړولو سره د برېښنا په مقابل کې د اوبو په موافقه سخت اعتراض وکړ. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د برېښنا په وړاندې د اوبو د موافقې او د ګیسو د موافقې او د وادي عربه د سولې د موافقې په شمول سیونیست رژیم سره لاسلیک شوي موافقې په سخته وغندلې. د اردن په خلکو سربیره د دغه هیواد د پارلمان یو شمیر استازي هم په تیرې چهارشنبې ورځې له سیونیست رژیم سره د اوبو په مقابل کې د انرژي د موافقې د لاسلیک کوونکو چارواکو په شتون باندې اعتراض کې له پارلمانه ووتل. داسې ښکاري له اسرائیلو سره د اقتصادي اړیکو په پیاوړي کولو کې د اردن د حکومت اقدام به د حکومت او د خلکو ترمنځ د اختلاف د زیاتېدا سبب شي. یوه داسې موضوع چې دغه هیواد د حکومت پر ضد د مظاهرو په ډګر بدلولی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا د تهران د پښتو خبرونه قدرمنو اوریدونکو خا او نیکمرغه سهار درته غواړم دوستانو. زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه ومني. اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور له 15 او د 2021 میلادي کال د دیسمبر له 10 نیټې سره سمون خوري. څوال سو اته دیش کال په خوا د 15 هجری قمری کال د جمادی الاول په 15 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر یول مسیح او د حضرت امام علی او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ګران لور حضرت زینب کبرا نړۍ ته سترګر نکړه. دغه لویه بیبي د خپل ډیر علم او پوهې په دلیل په خلکو کې ډیره مشهوره شوه. حضرت زینب سلام الله علیها د کربلا په پیښې او واقعې کې د خپل ورور بزرګوار حضرت امام حسین علیه السلام د سپېڅلو موخو لپاره او له هغه سره یو ځای د هغه وخت د حاکمانو له ظلم او له خلکو له جهل سره مقابله وکړه. هغه بزرګواره د حضرت امام حسین علیه السلام له پاسونه وروسته له نورو اسیرانو سره شام ته بیولل شوه. حضرت زینب بی بی په صبر پرهیزګاری د خپل وخت سرخیله وه. هغه بزرګواره همداراز له فصاحت، بلاغت او ښه کلام له نعمته برخمنه وه او د کوفې د واکمن ابن زیاد او په دربار او د دغه راز په شام کې د یزید په دربار کې په خپلو ویناو کې د بنی امیه و د ظلمونو او جنایتونو پیشوا کولو او دغه راز د رسول الله مبارک د کورنۍ د مظلومیت او رسالت په اثبات کې غوره رول ولوباوه. د یادولو وړ ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې د کلیزې په مناسبت د نرس د ورځې په توګه لمانځل کیږي. څوارلس سوه 15 کاله مخکې د اتم هجری قمری کال د جمادی الاول په 15 نیټه د روم د لخکر او د هغو د متحدانو او مسلمانانو ترمنځ د موته په نامه جنگ وشو. دغه جنگ په دې پسې شوی چې اسلام ته د بلنې لپاره شام ته د پیغمبر اکرم استازی د دغې سرحدي ولسوال په وسیله شهید کړی شو. همداراز ځینو مورخینو د قرآن کریم د 14 قاریانو شهیدول چې د شام پولیزو سیمو ته روان و. دغه سیمې ته د زرکسیز لښکر د جوړولو لپاره د پیغمبر اکرم د فیصلې له علتونو بللی دي چې د روم تر کنټرول لاندې وي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ترزوی حضرت جعفر ابن ابی طالب د اسلام د لښکر په مشری وټاکه او زید بن حارثه او عبدالله بن رواحه د هغه جانشینان کړل. مسلمانان چې د لومړي ځل لپاره له دښمنانو سره د جنگ لپاره په دغه شان اوږده سفر روان وو د سیمې د قبایلو او رومیانو له یوه لښکر سره مخامخ شول چې تر 100,000 پورې کسان اټکل شوی وو. دغه نابرابر جنگ د اوسنی اردن په لویدیځ کې په موته سیمه کې وشو او مسلمانان او مجاهدینو له خپلو خوا ډېره مېړانه نندارې ته وړاندې کړه. په دغه توګه چې د هغو درې واړه قمندانان او د اسلام د لښکر زیات شمیر مجاهدین شهیدان شول. بلاخره د مسلمانانو قومانده خالد بن ولید ته چې تازه مسلمان شوی و وسپارل شوه او هغه هم د شاتک حکم صادر کړ. که څه هم د موته په جنگ کې مسلمانان بریالی نشول خو د رومیانو له جنگي تاکتیکونو او وضعیت سره ښه بلد شول څو له هغوی سره په جنگ کې د ورپسې بریالیتوبونو سریزه شي. یو سل 15 کاله پخوا د اتل سوا شپګنیوی میلادی کال د سمبر په لسمنیټه سیویجنی کیمیا پو آلفرد برنارد نوبل مرشو. هغه په اتل سوا درې دیرشم میلادی کال کې دنیا ته راغی او په ځوانۍ کې روسیې ته کډه وکړه. نوبل د کیمیا په اړه د کلونو څیړنې او مطالعې نه وروسته په اتلس سوه او شپیتم میلادي کال وتوانېده چې ډینامیټ اختراع کړي، خو د دغې مادې څخه د سولې پر ځای د جنګي اوزار او ساز و سامان په توګه ځینې استفاده وشوه. په همدې علت د نوبل د وړاندیز پر اساس هر کال هغه کس ته چې د سولې او امنیت په اړه ډیره هڅه وکړي جایزه هغه ته ډالۍ کیږي. دغه انعامونه چې د هغه د بنسټګر په نوم نوبل مشهور دي، د فزیک، کیمیا، طب، ادبیاتو او د نړیوالې سولې په اړه په پنځو برخو کې هغو پوهانو ته چې د علومو د پرمختګ په بهیر کې اکتشافونه او لوی لاسته راوړنې کړي وي ډالۍ کیږي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
او زه زیب شاهین
ستاسو حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه خوش شوي وي. عزیزانو، دا برخه د محمد سوره ل درې دیرشم تر پنځه دیرشم آیتونو پورې تلاوت، ژباړې او ساده تفسیر پر مخ بیایو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سوره درې دیرشم آیت تلاوت، هلته چې الله تعالی فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
اے هغو کسانو چې ایمان مراوړې دي، تاسو د الله اطاعت کوي او د رسول الله اطاعت کوي، او د خدای او رسول په نافرمانۍ سره خپل عملونه متبا کوي.
دوستانو، په تیره برخه کې مو د منافقانو او کافرانو خبره وشوه. د آیت مؤمنانو ته په خطاب کې فرمایي: ای د ایمان خاوندانو، خیال کوی چې د منافقانو په شان د خدای او پیغمبر د اوامرو نافرمانی ونه کړئ. هغوی په ژبه ځانونه د خدای د اوامرو منونکي او ورته تسلیم ګڼي، خو په عمل کې یا یې مخالفت کوي او یا خپله دنده نه ترسره کوي. تاسو چې ځانونه واقعي مؤمن او د خدای او رسول منونکي او ورته تسلیم ګڼئ، باید په عمل کې وښیئ چې د خپل رب د فرمان منونکي یاست، نه دا چې په هغه څه عمل وکړئ چې د زړه خوښه مو وي او هغه څه چې مو نه وي خوښه پریشتي.
د ایمان لپاره ضروری ده چې د خدای پاک او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اوامرو ته تسلیم وسو، ځکه چې ایمان به د خدای او رسول د اوامرو له اجرا کولو حقیقي ایمان نه ده. د قران په څنګه کې د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم سنت هم حجت ده. نو د دین د پیژندلو لپاره باید دواړو ته پام وشي. یوازې د نیکو کارونو کول کافی نه دي، بلکې د شرک، ریا، عجب او غرور پشان آفاتو د خپل عمل ساتل هم ضروری.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قدر من اوریدونکو اوسم پام وکړی د محمد د مبارکی سوره څلور دیشم آیات تلاوت ته هلته چې الله تعالی فرمایي:
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.
بشکه هغه کسان چې کافران شوی دي او خلک د الله لاره منی کړلی بیا دوی په داسې حال کې مړشي چې کافران دي نو الله با دوی ته لسره بخنه اونکړي.
قدر من اوریدونکو د قران مجید د آیتونو په اساس خدای تعالی بخښون کوي او ډیر ګناهانی او ګناهکاران بخشي، په عین حال کې ځینې کسان په کفر او شرک ټینګار کوي او د نورو کسانو د بیلاریتوب او ګناه زمینه هم برابروي او د عمر تر پایه پورې په دغه طریقه باقی پاتې کیږي. دغه شان کسان د خدای د رحمت د لاسته راوړلو لپاره هیڅ زمینه نه پرېږدي او د خدای په رحمت کې نه شاملېږي.
له دغه مبارک آیات نه داسې درسونه حاصلوو: لومبې، خدای تعالی د ټولو بندګانو لپاره د توبې او ستنېدو لاره پرانستې پرېښې ده، خو کوم کسان چې په کفر او شرک او د خدای له لارې سره په مخالفت تاکید کوي او ټینګار کوي او په دغه حال کې له دنیا لاړ شي، نو د خدای پر رحمت او بخښنه کې نه شاملېږي. دویم، د انسان د عاقبت په مسله کې ډیره مهمه مسله دا ده چې هغه د مرګ په وخت مؤمن له دنیا ځي که کافر. دریم، کوم کفر چې د ضد او له حق سره د دښمنۍ له مخې وي خطرناک دی او انسان د الهي رحمت له لاسه راوړلو محروموي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
کلون اوریدونکو اوسم پام وکړی د محمد د مبارکی سوره 15 آیت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم.
نو تاسو سستی مکوئ چې ګینه دښمنان سلیتا او بلی، په داسې حال کې چې هم تاسو غالب یی او الله له تاسو سره دی او هغه وا ستاسو عملونه له سره ضایع او کم نکړي.
ډیرو محترم اوریدونکو، په دوام کې دا آیت د ایمان خاوندانو ته په خطاب کې فرمایي: خیال کوئ چې د سست ایمان کسانو خبرې په تاسو اثر و نکړي چې له امله یې د دښمنانو په وړاندې د مقابلې او استقامت په ځای له هغوی سره په سازباز اخته شي. سوله او سازباز هغه وخت د منلو وړ دی چې دښمن له دښمنۍ لاس واخلي او ستاسو د حقوقو درناوی وکړي او در سره سوله ییز ژوند ولري، خو هغه د دښمن چې هر ورځ په د سیسو او توتو او سازشونو په سیدی د خدای د دین د تباه کولو هڅه کوي، له هغه سره سوله او ساز باز په دین کې د سستی او په دنیا کې د راحت طلبۍ نښه ده. خدای تعالی د ایمان د خاوندانو د عزت او سترتوب غوښتونکی دی او که مؤمنان پایداری او ټینګښت ولري، خدای پر دښمنانو لاس بری کوي. خو کوم کسان چې د ویرې یا سستۍ او یا راحتۍ په وجه له قسم خوړلي دښمن سره د ساز باز په لټه کې وي، دغه کار یوازې د هغوی د ذلت او خوارۍ سبب کیږي. څرګنده ده چې د دښمن په وړاندې هر ډول مقاومت لګښت لري، خو تجربه یې ثابته کړې ده چې په هوشت محال کې له دښمن سره د ساز باز لګښت او تاوان د هغوی په وړاندې د مقاومت تر تاوانه زیات دی. پر دې سربیره چې هر څوک د ایماندارو د عزت او لوړاوي غوښتونکي وي، که په دې لاره کې ورته کوم تاوان او زیان هم ورسیږي، خدای تعالی په ډیره ښه طریقه جبرانوي او د هغه له اجر او بدلې هیڅ نه کمیږي.
ګرانو دوستانو، له دغه مبارک آیات نه داسې درسونه حاصلو. لومبه، د ایمان خاوندان پکار دی د خپلو وسایلو او وګړو له کمی او د دښمن د وسلو او کسانو له زیاتوالي ویره او دوزرتوب اونه لري، ځکه چې خدای تعالی د ایمان له خاوندانو سره مل دی او د چا چې خدای ملګری وي آخري کامیابی د هغه ده. دویم، ایمان له سستۍ، پرکاله او راحت طلبۍ سره سمون نه خوري. دریم، له دښمن سره د مبارزې په میدان کې د ایمان خاوندان د سولې او سازباز وړاندیز نه کوي، ځکه چې د هغوی د کمزورۍ، سستۍ او ویرې نښه ده چې البته یوه ناخوښه چاره ده. خو که دښمن د سولې وړاندیز وکړ او مصلحت پکې وي نو منل کیږي. څلورم، خدای تعالی د ایمان د خاوندانو لپاره عزت او سترتوب غوښتی دی او په خپل هدایت سره د هغو کسانو چې د دین په لاره کې ټینګ ولاړ وي مرسته او مدد کوي.
د خدای تعالی له لوی درګاه څخه په عاجزانه توګه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي، چې موږ هم د ایمان د خاوندانو لارویان ووسو انشاءالله. قدرمنو اوریدونکو، په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، د کربلا د حماسې د بیرغوال او د کربلا د اسیرانو د یوې سرداری حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، نن د کربلا د حماسې د یوې سردارې حضرت زینب کبرا سلام الله علیه د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده. هماغه مؤمنه او تقوادره بیبي چې د خپلو تر ټولو خواږو او د کورنۍ د لویانو د شهادت په وړاندې یوازې صبر، زغم او استقامت نندارې ته وړاندې کړ. هغې چې په علم او تقوا پوهې کې شهرت درلود او نامه د اسلام د تاریخ په ډیرو مهمو پیښو کې لورای ښکاري، حضرت زینب کبرا د رسالت او امامت او د عصمت په لمن کې روزل شوې وه. د هغې بیبي نیکه بزرګوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، د هغې بزرګوار پلار حضرت امام علی علیه السلام، د هغه مور بزرګواره او د یو کامل انسان غوره بلګه حضرت بی بی فاطمه تو زهرا سلام علیه په لامن کې روزل شوی او د استقامت او صبر او غوره خطبه ویون کې ده. او حضرت زینب سلام علیه د وحی د وړانګو په سیوري او د ولایت د لمر او د اسمت لامن په سیوري کې روزل او تربیت شوی ده. او د پنځون د غوره لیمانو د پوهې په لامن کې د هغې شجره طیبه یعنی پاکې شجرې وده کړې ده. د تهران ریډیو درس کارکوونکي د دغه پاکې او زړاورې بی بی حضرت زینب کبرا سلام علیه د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت تاسو ته د زړه له کومې مبارکي وایي.
قدرمنو اوریدونکو، حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د هجرت په 15 کال کې د وحی او کرامت په کور کې نړۍ ته سرګرانې کړې. د دغه بختورې او پاکې بی بی په زیږیدا سره د حضرت امام علی او حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما په کور په خوشحالۍ او نور کې ډوب شو. دوی د خدای له ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښتل چې د دغه خوږې او نوزیږې میرمنې لپاره خوږه نامه وټاکي. د خدای ګران پیغمبر په پیل کې دغه پاکه نوزیږې بی بی په غیږه کې واخیسته او د دغې معصومې او پاکې نوزیږې په لیدو سره یې سترګې نمجنې او له اوښکو ډکې شوې. وروسته یې د هغې په غوږ کې اذان تلاوت کړ او د دغې پاکې بی بی نامه یې زینب کېښودله. زینب بی بی له همهغه وړوکوالي څخه د خدای له ګران پیغمبر او د کورنۍ له نورو کسانو سره ډیره مینه درلوده. امام علی علیه السلام هغه په غیږ کې کېنوله او مهربانۍ او مینې سره یې ورسره خبرې کولې. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم له خپلې لور زینب بی بی سره مورنۍ عشق کاوه او هغې ته یې په مینې سره د دین او قرآن معرف ورزده کول. وایي یوه ورځ حضرت امام علی علیه السلام بی بی زینب چې په غیږ کې کېنوله ورته وویل، ګرانې لورې ووایه یو. نو زینب بی بی وویل یو. نو بیا امام بزرګوار ورته وفرمایل، نو اوس ووایه چې دوه. نو زینب بی بی دوه ونه ویل او چوپتیا یې وکړه. علی ورځینې وپوښتله، خوږې لورې ولې نه وایې دوه؟ زینب بی بی د هغه ماشومتوب په خوږې ژبې سره ورته وویل، پلاره، ژبه چې یو ځل ووایي یو، نو بیا دوه نه وایي. نو د دغې وړې بی بی پلار حضرت امام علی علیه السلام د زینب بی بی د توحید او وحدانیت په ژورتیا او مقصد چې د دغې پاکې او وړې بی بی په وجود کې انګازې کولې پوه شو. بی بی زینب سلام الله علیها له همهغه ماشوموالي څخه د متعال خدای عظمت او یووالي ته یې نظر درلود.
اگو دوستانو، د حضرت زینب کبرا سلام الله علیه و ځنګړنه د هغې بزرګواره شجاعت یعنی میړانه ده. نو ځکه د هغې بزرګواره په زیارتنامې کې ورته لوب الهاشمیه یعنی د میړانې هاشمې میرمنې لقب ورکړل شوی دی. د اخلاقو د لمړیانو شجاعت ته درې مرتبې ورکړي دي. د شجاعت لومړۍ مرتبه له بل چا په تیره بیا له سرزوره قدرتمنو څخه نه ویرېدل دي. د شجاعت دوهمه مرتبه هم د لومړۍ مرتبې له معنا له لوړه ده، یعنی پر نفس اماره او خواهشاتو باندې مسلط کېدل دي. له دوهمې مرتبې هم له لوړه مرتبه حوصله انګیزه ده، یعنی د خپل ژوند په ټیټو هڅو کې همت او حوصله پرې نږدي. حضرت زینب کبرا سلام الله علیه د شجاعت په درو وړو مرتبو کې په تر ټولو لوړ حد کې مقام لري. حضرت زینب بی بی سلام الله علیه له ماشوموالي څخه د مور او پلار عبادتونه او شپو ژوندي کول د نږدې لیدلی و. په خپله هم شپه ژوندي کوونکي او له پاک پروردګار سره یې راز او نیاز کوه. بی بی زینب د خپلې کورنۍ په شان له قرآن کریم څخه په ښه ډول پوهه زده کړې وه چې د انسان له خلقت او پنځیده هدف د بندګۍ او کمال څخه ته رسیدل دي. هماغه ډول چې د قران کریم د زوریا سورې په شپږ پنځوسم آیت کې لولو: و ما خلقت الجن اولادې لري بشپړیږي او له ما سره نږدې کیږي. او په تر ټولو سختو شرایطو کې هم له عبادت لاس نه اخیسته. دغه بزرګواره بی بی چې د الهي بندګۍ لوړې څوکې ته رسېدلې وه، پروردګار عالم سره یې د زړه له کومې رابطه درلودله. د حضرت زینب بی بی د بندګۍ او معرفت د مقام په لوړتیا د حضرت امام حسین علیه السلام له خبرو څخه پوهېدلی شو. هغه بزرګوار چې پخپله په الهي فیض او مهربانۍ سره او له ګناهانو پاک او معصوم دی، په کربلا کې د الوداع کولو او د دښمن په لور د حرکت په وخت خپلې ګرانې خور ته وپرمیل: خوږې خورې، د شپې په لمونځونو کې مه هېروه او د شپې په لمونځ کې راته دعا کوه.
ګلونو اورېدونکو، حضرت امام سجاد علیه السلام هم د حضرت زینب سلام الله علیها د عظمت په باب فرمایلی دی: زما ترور زینب د کوفې په لاره کې او تر شامه پورې په اسیری کې ټول واجب او سنت لمونځونه اقامه کول، او په ځینو ځایونو کې د ډېرې لوږې او کمزورتیا له امله په ناسته لمونځ قائم کاوه. د حضرت زینب بیبی سلام الله علیها یو ډېره روښانه صفت پاک دامنی او پاک لمنی او حیا او تقوا ده. حیا او پاک دامنی د مېرمنو تر ټولو غوره ښکلا او د هغوی لپاره تر ټولو ګران بیه مرغره ده کیدلی شي. زینب بیبی د حیا درس له خپلې بزرګوارې مور څخه په ښه ډول زده کړی و. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خپل حیا حتی په تر ټولو سختو شرایطو کې هم خوندي ساتله. هغې بیبی د بند په وخت کې او له کربلا تر کوفې او بیا تر شام پورې په حرکت کې تر پښو پورې پر اجاب او ستر زور کاوه، او حتی په خپلو لاسونو سره به یې خپل مخ پټاوه څو د نامحرمو له نظره خوندي شي. د اهل سورت څېړنده او غوره لیکواله میرمن عایشه بنت شاتی د دغې لویې بیبی په باب داسې وایي: زینب بیبی د خپل پیغلتوب په دوران کې څنګه وه؟ په دغه پړاو کې د دغه پاکې بیبی د څیرې او مخ د ښکلا له بیانولو تاریخي مراجعو ډډه کړې ده، ځکه چې هغې په کور کې او په ستر کې ژوند کاوه. موږ تر پردې شا څخه د هغه پر صورت او څیرې فکر نشو کولای، خو د دغه تاریخ څخه له کلونو کلونو تیرېده وروسته زینب بیبی له کوره بهر راوځي او د کربلا ډیر بوژنوونکې او غمجنه پیشه هغه مشتراخی.
بیرو عزتمن اوردون کولا بد امرغا نن سبا په درسته دنیا کې استعمارګرانو او کلتوري یرغل کوونکو د میرمنو حیا او پاک دمنیا په نخه کړی ده. څو له دې لارې ټولنې د فساد او غیر اخلاقي ډګرونو په لور وکږي. دوی له میرمنو د حیا او پاک دمنیا په لمنځه وړلو او د ټولنو غیر اخلاقي ککړتیا او فساد په لور په کګلو سره خپلو شیطاني تمو ته په رسېدا پسې دي. استکباری قوتونه په ښه توګه پوه شوي دي چې که د دین او مذهب له منځه وړل غواړي، نو باید په پیل کې له سړیو او میرمنو حیا او پاک دمنی او عفت واخلي. میرمنې د حیا او پاک دمنی درز رسول الله بزرګوار د میړنې لمسته حضرت زینب سلام الله په مکتب کې زده کولی شي. هو، میرمنې عالمه کیدلی شي، عارفه کیدلی شي، سیاسي او اغیز شیندونکې کیدلی شي، او د خپلې حیا او عفت ساتنه کولی شي د همغه زینب بیبی سلام الله علیه په شان. کله چې حضرت زینب بیبی بلوغت ته ورسېده، نو د خپل تره زوی عبدالله بن جبار ماندینه شوه عبدالله د کورنۍ خوندیتوب او اصلیت له پلوه ډیر ځانګړی ځای درلود. د هغه پلار حضرت جعفر ابن ابی طالب د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د تر زوی او د حضرت امام علی علیه السلام ورور وو چې په موتا جنگ کې شهید شوی وو. د عبدالله مور بزرګوارا اسما بنت امیز یو داسې سرشندونکې میرمنه وه چې تر کلونو پورې له خپل وطنه لرې او د خداوند متعالی د رضا لپاره په حبشه ټاټوبې کې ډیر کړاوونه تیر کړ او د خپل هاوند په شهادت سره یې له خپلې خوا ډیر زیات زغبر او زغم او استقامت نندارې ته وړاندې کړ. عبدالله بن جعفر د دغه شان مور په لامن کې روزل شوی و. حضرت زینب بیبي چې ډیر اوچت او لوړ فکر یې درلود له عبدالله سره د واده په وخت کې یوازې یو شرط درلود، او هغه دا چې د ژوند په ټولو وختونو کې د خپل ورور امام حسین علیه السلام تر څنګ وي. عبدالله هم د بیبي زینب دغه شرط په ورین تندي سره ومنه. په نهایت کې باید ووایو چې حضرت بیبي زینب سلام الله علیه د لوړو اخلاقي صفاتونو ځلا وه. صبر او استقامت، شجاعت، ایمان او تقوا، قربانی او سرشندنه او حیا او پاکدمانی هغه صفاتونه دي چې یوازې د غوره اخلاقو خاوندانو ورسره زړونه تړلی دي او نور کسان ممکنه ده ځینې صفاتونو څخه برخمن نه وي. د انصاب الطالبین نومې کتاب لیکونکی نجم الدین ابی الحسن لیکلی دی د نورو په نسبت زینب سلام الله علیه ډیر زیات نیک، ګرانبیه، غوره او لوړ صفاتونه درلودل. د دغه بزرګواری بی بی پاک او سوچا فضیلتونه، نیکمرغي، رپنځونکي خوی او اخلاق او غوره او څرګند ویاړمن اخلاقي صفاتونه د نورو په نسبت ډیر لوړ او خاص او ممتاز وو.
تهران دې راند اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدم کو هم دې سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پات رسیږي. تر بل خبرونه پورې چې لورستو یو سیمې زو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.